ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 15 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان نجیب عامر او ټکنیکی ملګری اسحاق امیری نه کې لري سلامونه منئ. د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو ابتدایي رسمي نتیجې د دې خبرونې د سر موضوع ده. دغه د سر پرمختګونه شوې دي. کاندیدان سوای سیډون کې سوای دغه هر صبح د تاد کابل نه نه پنیغه وړاندې کوو. د خبرونې په وګدو کې به پاکستان افغانستان او د نړۍ په اړه هم راپورونه واوري. خو لټولو مخکې د 15 بجو خبرونه د نجیب عامر نه.
السلام علیکم. پامو کرید خبرونو سره. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو کې اشرف غنی تر نورو وړاندې دی. مولانا فضل الرحمن وایي پوز دی د عدالت د پریکړو خلاف بیان نه ورکوي او د هند په اتر پردیش کې د پولیسو سره د مظاهره چانو په نښته کې نهه کسان وژل شوي دي. خبرونو تفصیل. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړې. تر ټولو ډېرې رای اوسنی ولسمشر محمد اشرف غنی وړې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی نن په کابل کې د رایو د ابتدایي نتایجو اعلان وکړ.
محمد اشرف غنی 23,800
محمد اشرف غنی نه لکه دریشت زره ات سوا وتش په ترای غټلی چې 50.4% کیږي. ډاکټر عبدالله عبدالله ولکا شل زره نه نوی رای وړي چې 9.52% رای جوړیږي.
په دریم نمبر ګلبدین حکمتیار دی خو یوازې 3.53% رایې ګټلې دي. دا ټاکنې د سپتمبر په 23مه شوې وې او تر ډیرو جنجالونو وروسته یې لومړی پایلې اعلانېږي. اوس کاندیدان درې ورځې فرصت لري چې خپل شکایتونه د شکایتونو په کمیسیون کې درج کړي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یوناما د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو له اعلان څخه هرکلی کړی او د هیواد د ټاکنیزو بنسټونو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او د ټاکنو د شکایتونو د کمیسیون د کارونو ستاینه کړې چې په ترڅ کې د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان شوې. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وایي پوز باید د پخوانیو پوزیانو په اړه د عدالتي پریکړو خلاف بیان ورنه کړي. هغه د ډسمبر په 28مه په پیښور کې یوې غونډې ته وویل چې د عدالت لخوا پرویز مشرف ته د آئین سره د غداری په تور د مرګ سزا په اړه د پوز بیان غیر ضروري و.
اگر یہ فیصلہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف آتا
چیدہ ذوالفقار علی بھٹو پا اڑا دا رقم پیسلہ رازی نو پا وزوائی مونگ دا دیے سرا ولاریو چیدہ نواز شریف پزد عدالتی امر رازی نو ویل کیگی چی مونگ دا دیے سرا ولاریو خو چیدہ سابقہ جرنیل پزد پیسلہ رازی نو دا دینا دا عزت نفس یو مسئلہ جوڑوی
تو اس کو عزت نفس کا مسئلہ بنا لے.
د دسمبر په 18مه د اسلام آباد یو ځانګړی عدالت د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف ته د آئین ماتولو او آئین سره د غداری پر تور د مرګ سزا ووروله. په همدغه ورځ د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویل چې پر دې فیصله دوی دردیدلې او غوسه دي. عوامي نېشنل ګوند نن د خپل یو پخواني وژل شوي مشر بشیر احمد بلور ومتلین لمانځي. نوموړی په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند د حکومت پر مهال سینیئر وزیر و. هغه د 2012 کال د ډسمبر په 28مه د کیسخوانۍ په ډکی نلبندي سیمه کې د یوې ځانمرګي حملې پر مهال وژل شوی و. عوامي نېشنل ګوند په اسلام آباد کې په دې اړه یوه غونډه نیولې ده. د بلور کورنۍ د عوامي نېشنل ګوند سره ډېر پخوانی تړون لري. د ننګرهار چارواکي وایي چې د ملي امنیت ځواکونو یو ځانمرګي بریدګر او برید ته چمتو شوی موټر بم نیولی دی. د ملي امنیت ریاست وایي د شاهد په نوم د غتن چې د وسلوالو طالبانو غړی دی د یکشنبې په ورځ په شینوار ولسوالۍ کې نیول شوی دی. هغه په خپل اعتراف کې ویلي چې د وسلوالو طالبانو له لورې ځانمرګي برید ته چمتو شوی و چې موټر یې له ده وړاندې کابل کې هم ته لیږدولی و او هلته امنیتي ادارو ته په لاس ورغلی. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي چې په برمل ولسوالۍ کې د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د دوو مهمو قمندانانو په ګډون دیش وسلوال وژل شوي دي. هغوی وایي یاد عملیاتو دوه ورځې دوام وکړ او تیره شپه ناوخته پای ته ورسېدل. نن د یکشنبې په ورځ د پکتیکا د امنیه قمندانۍ له رسنیز دفتر څخه رسنیو ته په استول شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په دې عملیاتو کې یوه اندازه وسلې او مهمات هم افغان ځواکونو ته په لاس ورغلی. چارواکي وایي په دغو عملیاتو کې افغان ځواکونو ولسي خلکو ته زیان نه دی رسېدلی. تر اوسه کومې وسله والې ډلې د دې ادعا په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د هند په اتر پردیش کې د پولیسو سره د مظاهره چانو په نښته کې نه کسان وژل شوي او دې سره له تیرې هفتې څخه په ټول هیواد کې د پیل شوو مظاهرو کې د وژل شوو کسانو شمیر درویشتو ته رسیدلی دی. د اتر پردیش پولیسو ویان پروین کمار د دسمبر په 28 خبریالانو ته د وژل شوو شمیر تایید خو د پولیسو ذمهوار ګڼل رد کړل. د خلک د هند د شهریت بدلولو په اړه د هغه قانون پر ضد مظاهره کوي چې دوی په وینا د مسلمانانو ضد دی. تیره هفته د هند پارلمان د شهریت په قانون کې د بدلون په منظورولو سره له بنگلاديش، پاکستان او افغانستان څخه په غیر قانوني توګه ورغلو غیر مسلمو کډوالو ته د هند شهریت اخیستو اجازه ورکړه. ځینو دا د مسلمانانو خلاف بللې او ځینو دا د بې حده ډیرو کډوالو ورتلو ته لار برابرونکي قانون بللې چې د هند سیکولر حیثیت ته تاوان رسوي. نن په ازبکستان کې خلک په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي. د شوکت میرزیایف په واک کې تر راتګ درې کاله وروسته د لومړی ځل دی چې په هغه هیواد کې پارلماني ټاکنې کیږي. میرزیایف په 2018 کال کې د اسلام کریموف له مړینې وروسته په واک کې راغی او هغه مهال ژمنه کړې وه چې اصلاحات به راولي. تر هغه وړاندې اسلام کریموف نږدې درې لسیزې د ازبکستان مشر پاتې شو. 40 میلیونه خلک په اوسنیو انتخاباتو کې د رایو د ورکولو جوګه ګڼل شوي دي او 15 ګوندونه په انتخاباتو کې ګډون کوي. دا انتخابات د نوی ازبکستان او نو ټاکنو تر شوار لاندې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې روس او چین جګړه ځپلې شام ته د یو کال لپاره د بشري مرستو د لیږلو لپاره د ملګرو ملتونو د قرارداد مخنیوی کړی او په دې توګه د خلکو د خون د هغوی په غاړه دی. پامپیو د دسمبر په 28 په یو خبر پاڼه کې ویلي چې میلیونونو خلکو ته رسیدونکو د دې مرستو بدیل نشته. د دسمبر په 6 وړاندې شوی دې قرارداد کې وړاندیز شوی چې په شام کې د خلکو ته بشري مرستې رسول یو کال لپاره وغځول شي. قرارداد ته 14 رایې ورکړل شوې خو چین او روس دا قرارداد ویټو کړ. دا تر دې غړې د مشال لډیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته د احمد الله نه د سبانی موسم حال اورو.
د موسمیاتو محکمې وینا تر بخار راتلونکي 40 ساعتو کې به په پېښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 3 او زیات نه زیات 18، په بنو کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 19، او په کوټه کې به کم نه کم -3 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکار نجیب عامر او د موسم حال مو د احمد رانه اوریدو. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادی. د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو په اړه باندې به تازه صورتحال له کابل نه واوري. په دې اړه باندې چې آیا کاندیدان که په دغه ټاکنو باندې نیوکې کوي نو دوی له څه پکار دي؟ یو څېړونکی وزیر صافی وایي
ډېر واضح شهود ولري د تقلب او د غلطې شمېرلې.
پرویز مشرف د پریکړې په اړه باندې د سرکاري ملازمانو اتحادیې بیان خپور کړی. د دوی مشر د دندې ګوښه شوی خو یو کارپو سنگین وای
نو فهد اکرام قاضی اغیم دا گناه کړی دا بڑی یې اسپیر سے پشان سرکاری ملازم ته هیڅ حق نشته چې هغه په پولیټیکل ایکټیویټیز کې سوالی.
په ملیشیا کې د اسلامي هیوادونو په غونډه کې پاکستان برخه وانه غسته. اجاز خټک وای
پاکستان ته پکار دا وا چې تل بیلنس ساتلې وي او اړو کمیټمنټ کړی نه دی چې دې اړو اعلان.
د خبرونې په اوږدو کې پاکستان، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال ترڅنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د نهونه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنې غاوري. د دې ترڅنګ زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه مشال لیډیو .com باندې لوستلی او اوریدلی شي، او که غواړئ لمحه په لمحه ګړی په ګړی د سیمې او نړۍ د حالاتو خبر شي د مشال ریډیو اپ ډاونلوډ کړئ. ورزو د دې خبرونه پیل کوو. کابل ته ورزو زمونږ همکار اکرام الله. اکرام، د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو د ابتدایي رسمي نتیجو په اړه باندې په دغه بهیر نږدې نه سار ساتي د هغه له ورو اکرام ستړی مشي، او که دا راته ووایي چې ولسمشر اشرف غنی تر ټولو زیات وټونه ګټلي، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پر دویم نمبر راغلی دی او ګلبدین حکمتیار په دریم ځای ګټلی ده، نو اکرام ابتدائی نتیجه اعلان فی د ولسمشریزو انتخاباتو نمائندان سوای
ډیره زیاته مننه اوریدونکو تم سلام. د لومړنۍ فایلو لیلان ورستا د ثبات او همپالنی انتخاباتي ټیم مشر عبدالله عبدالله او پلویانو یو خبرګون خودلې دوی د ویلامي په خبرولو سره د ټاکنو په کمیسون باندې نیوکه کړې ده چې د دوی د قانوني اعتراضونو او قوانینو پر خلاف او د 300,000 رای ول تستی پرته دغه فایل اعلان کړي. خو د اشرف غنی په مشرۍ باندې دولت خاص ټیم د دې اعلان هرکلی کړی دی او د ویلي دي چې په دې سره په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ اصل ته پام وشو او دا د لومړنۍ فایل اعلان شوی. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس په ټویټر پاڼه باندې لیکلی دي چې د دې لومړنۍ فایلو د اعلان هرکلی کړی دی او مننه یې کړې ده د کمیسون نه. خو ویلي دي چې دا د لومړنۍ فایل دی او وروستۍ فایلو اعلان ته نور زیات ګامونه لا پاتې دي تر څو افغانان په دې برخه کې پوره ډاډ ترلاسه
کړي. اکرام دا راته وایي د نتیجو په اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر څه ویلي دي؟
د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما هم د ولسمشرۍ د دغه لومړنۍ فایلو د اعلان هرکلی کړی دی. تدامی چې یا محمود چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی دی د ویلي چې د 2019 کال د سپتمبر 23 د افغانستان اتباو له امنیتي ګواښونو سره سره د یو ښه راتلونکي لپاره خپل رای وکارولې. دا رای ورکوونکي د خپلې مدني دندې د ترسره کولو له امله د ستاینې وړ دي. د په دغه اعلامیه کې دغه شان ټول ښکیل اړخونه چې په ټاکنو کې ښکیل دي دوی نه غوښتنه کړې چې باید د ټاکنو د خوندیتوب او دغه بهیر د وروستي پړاو د بشپړتیا ساتنه وشي.
اکرام که اخرنۍ پوښتنه مې داده که لنډ غونډه راته وایي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شو، په دې لړ کې بل څه پړاو دی؟
دین اوسته د شکایتونو کمیسون کار پیلېږي. سر د سبا لا تو بجو نه تر درې ورځو په موده کې به ټول نوماندان د شکایتونو کمیسون سره خپل شکایتونه ثبت کړي د پایلو د لومړی اعلان پاړه باندې. داغه نو وروسته تر درې ورځو پورې دا پړاو دی. د دین اوسته بل پړاو شروع کیږي، هغه د دې شکایتونو تر رسیدنه ده. د شکایتونو څېړل کیږي، د 15 نه تر 20 ورځو پورې وخت نیسي او بل اخره داغه نو وروسته چې کله دا پړاو بشپړ شي وروسته فایل اعلانیږي. که چرته دغه لومړنۍ فایل چې دا کوم نن اعلان شوی، اشرف غنی 50.4% رای ګټلې ده. که چرته د ټاکنو د شکایتونو کمیسون په همدغه فایلو باندې بسنه وکړي او په دې کې تغییر رانه ولي، نو اشرف غنی د افغانستان د 5 کالو لپاره راتلونکي ولسمشر دی. خو که په فایلو کې تغییر راشي او د ټاکنو کمیسون دغه لومړنۍ فایل ورته د منلو وړ نه وي او د شکایتونو په اساس باندې دا راکمي کی یا زیاتې کی، نو دلته په فیصدۍ کې تغییر راځي. شاید بیا سړی ونیشي ویلې ځکه دا پایلې د تغییر وړ دي کله چې د شکایتونو کمیسون شکایتونو ته رسیدنه
صحیح. ډېر ډېر مننه له کابل اکرام الله اکرام راته معلومات راکول. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. تاسو خبر شئ چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو نوماندان درې ورځې وخت لري چې خپل شکایتونه د شکایتونو کمیشن ته وسپاري. پر دې موضوع مو په کابل کې د پوهنتون له استاد او شنونکي ودیر صافي سره خبرې کړې دي او ورڅخه مو پوښتلي چې د شکایتونو کمیشن با څه کوي. نو ودیر صاحب وايي
ټول خواوو چې کاندیدانو دیو د کمیسیونونو صلاحیت منلی پخوا او څه نتیجه چې هغوی اعلانوي هغه باید د منلو وړ اوسي، مګر دا چې دوی ډېر واضح شهود ولري د تقرب او د غلط شمېرنې چې هغه هم کمیسیون د شکایاتو د انتخاباتو انتخاباتي د یو محکمې حیثیت لري. که هغه محکمه هم دوی ته د صحیح نښکاري او یا فیصلې صحیح نښکاري نه مني، بیا نو هم څارنوالي شته، هم ستره محکمه شته، بیا به هغوی د باینده کې خپل دعوی دپاره مراجعه کوي. که نه د هغه درې سوو که درې لکو که هر څومره رایو باطلېدل دوی غواړي که نه غواړي، که دا څه کوي که نه کوي، دا تخنیکونه او تاکتیکونه او لارې چارې ټولې د کمیسیونو ته معلومې دي او دوی تعهد کړی په وار وار رسنیو په مخ کې هم خلکو د افغانستان ته چې موږ به په شفافه توګه نتایج اعلانوو. فکر نه کوم چې کمیسیون د انتخاباتو یا د شکایاتو دومره جرأت وکولی شي چې د 15 میلیونه نفوسو په وړاندې غلط شی وړاندې کړي او صحیح نه وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ چې افغانستان د ټاکنو په اړه موریدو چې دلته وزیر صاحب دغه موضوع روښانه کوله. د معمول نشریات ته ورځو. تیره هفته د اسلام آباد یو ځانګړي عدالت د پاکستان پخوانی پوځي واکمن جنرل پرویز مشرف ته د آئین سره د غداری په تور د مرګ سزا واوروله. د پاکستان پوځ پر دې سخت غبرګون وښود او ویل چې پر دې پرېکړه دې ډېر دردېدلي او خفه دي. د ځینو نورو سیاستوالو په شان د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن مشر مولانا فضل الرحمن هم پر پوځ نیوکې کړي. په دې اړه تفصیل غلام غوث راکړي.
تیره ورځ په پیښور کې مولانا فضل الرحمن د خپل ګوند د کارکونانو یوې غونډې ته په وینا کې د پرویز مشرف په اړه د خصوصي عدالت په فیصله د پوز په ردعمل نیوکې وکړې او وی ویل
اگر یہ فیصلہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف آتا
چې د ذوالفقار علی بھٹو په اړه دا رقم فیصله راځي نو پوز وای مونږ د دیه سره ولاړ یو. چې د نواز شریف په ضد عدالتي امر راځي نو ویل کیږي چې مونږ د عدلیې سره ولاړ یو. خو چې د سابقه جرنیل په ضد فیصله راځي نو د دینه د عزت نفس یو مسله جوړوي. مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې پرویز مشرف اوس یو پوځي نه بلکې د یو سیاسي ګوند مشري کوي او د آی ایس پی آر مشر میجر جنرال آصف غفور له د هغه په اړه په عدالتي فیصله د پوځ ردعمل څرګندول نه و پکار.
فوج کا ردعمل
د پوځ او د آی ایس پی آر د مشر ردعمل غیر ضروري و. دې سره د هیواد دوه لوی ادارې پوځ او عدلیه یو بل ته ورمخامخ شوې. داسی صورتحال چریوم د پاکستان په ګټه نشي کېدلې. اوس پرویز مشرف د یو راجسترډ سیاسي ګوند آل پاکستان مسلم لیگ مشر دی نو داغه خلاف فیصله پوز د ځان خلاف ودی وګڼله. یاد دی وی چې پرویز مشرف ته د خصوصي عدالت لخوا داغه په ضد د غداری په جوړکړل شوی مقدمه کې د مرګ د سزا په ردعمل کې د پوز د مطبوعاتي ادارې آی ایس پی آر مشر میجر جنرال آصف غفور ویلی وو چې پرویز مشرف سلويخ کاله د پوز او دولت خدمت کړی وو او په هیڅ ډول هغه غدار نشي کېدلی او داغه په اړه دغه عدالتي فیصله په پوز کې سخت خپګان راپارولې دی او د تحریک انصاف حکومتي چارواکو هم په دغه عدالتي فیصله او په عدالتي جرګه کې شامل د پېښور های کورټ د مشر قاضي وقار احمد سیټ باندې سختي نیوکې کړې وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر ضلع اډیشنل مرستیال کمشنر فهد اکرام قاضي له دندې معطل کړی شوی دی. نوموړی چې د خیبر پښتونخوا د صوبایي انتظامی افسرانو د اتحادیې مشر هم دی، هغه د قانون د حکمرانۍ د ښې حکومتدارۍ او د پرویز مشرف په اړه د عدالتي پرېکړې د احترام خبره کړې وه. په دې اړه باندې هغه ګوښه شوی دی. تفصیل انیسا اجمل وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا حکومت د خیبر ضلع مرستیال کمشنر فهد اکرام قاضي له دندې معطله کړې دی. نوموړی د خیبر پښتونخوا د صوبایي انتظامی افسرانو پی سي اس لخوا پرویز مشرف ته د سزا ورکولو په اړه د یوې خبر پاڼې خپرېدو وروسته لرې کړل شوې. فهد اکرام قاضي د دسمبر په 28مه مشال ریډیو ته د دې خبرې پخلی وکړ، خو د نور سویلو یې ډډه وکړه. د پی سي اس اتحادی په خبر پاڼه کې ویلي شوی چې د پاکستانی ادارو ترمنځ په موجوده لانجو اندېښنې لري، ځکه چې دا د ریاست په واک اغیز کوي او که په وخت دا مسله حل نشوه نو بحران هم رامنځته کولی شي. په خبر پاڼه کې دا هم ویلي شوی چې پی سي اس اتحادیه د پرویز مشرف چې آئین یې مات کړی و په اړه د عدالت د پرېکړې احترام کوي. له دې وروسته د خیبر پښتونخوا حکومت د دسمبر په 19مه په یو بیان کې د فهد اکرام قاضي د لرې کولو اعلان وکړ. د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي محمد اقبال افریدی وایي د راتلونکي ګل په ورځ به د فهد اکرام قاضي په اړه پلټنې مخې ته راځي. هغه زیاته کړه باید سرکاري افسر د ریاست خلاف خبرې ونه کړي.
لکه حکومت ولې دا سړی افوا کړی دی؟ خو دا ده چې په دې علاقه کې چې کوم انتظامی افسر وي نو بالفرض حکومت پسې یا په ادارو پسې په سوشل میډیا لګیا یا دلته د کرپشن په دې معاملاتو کې ګوتې وایي نو خامخا دا خو به انتظامی افسران دي که دوی د وجې حکومت بدنامېږي دا خو به ضرور حکومت د داسې خلکو چې کوم دی یا ټرانسفر کوي یا به معطل کوي. خو دا ویم چې د پیر په ورځ به د ټول معلومات وشي چې یاره د څه شي کې انوالو آیا د ادارو خلاف په سوشل میډیا باندې مومن چلو که نه دا
د صوبایي انتظامی افسرانو پی سی ایس په خبر پاڼه کې دا هم ویلي شوی چې دوی د قانون په حکمرانۍ او په خي حکومتداري باور لري، او که څوک د دې منشور لپامه غورځوي او پکې مداخلت کوي نو دا کار غیر آئینی او غیر قانوني دی. خبر پاڼه سیاتوي که اره اداره د پرویز مشرف د پریکړې په غیر قانوني یا غیر جمهوری طریقه مخالفت کوي باید داغې مخنیوي وشي. د قانوني چارو پوه او وکیل سنگین خان وایي د پاکستان د قانون له مخې سرکاري افسر د هیواد په سیاسي چارو کې مداخلت نشي کولی، خو د فهد اکرام قاضي په مشرۍ د پی سی ایس اتحادیې له اړخه په خپرې شوې خبر پاڼه کې یوازې د ادارو د تحفظ خبره شوې ده.
د پاکستان د قانون مطابق چې کله د زمونږ د سابقه وزیر اعظم نواز شریف صاحب مسله راغله او هغه عدلیې نااهل کوو سزا کوی، نو هم د دې پاکستان یو سرکاري نوکر چې هغه تړي جی ایس پی آر وایي د فوج نماینده دی، هغه پریس کانفرنس وکړو چې فوج به د عدلیې سره ولاړ وي، د عدلیې د فیصلو په کار به چې ټول فریقین احترام وکړي. نو فهد اکرام قاضي هغې هم دا ګناه کړې ده تړي جی ایس پی آر صاحب په شان. سرکاري ملازم ته هېڅ حق نشته چې هغه په پولیټیکل اکټیویټیز کې سوالي، د هغې خبره تر دې حده پورې وه چې د صوبې دلته د پی سی ایس کم افسران دي، د هغې د اسوسیشن د طرف نه یو رایه ورکړې ده چې مونږ ته په دې خبره باندې تشویش دی چې په ملک کې د ادارو په منځ کې د تصادم طرف ته خبره ځي، د دې مخنیوی په کار دی.
د فهد اکرام قاضي د لرې کولو په خبره په ټولنیزه میډیا د مدني فعالانو او ځینو سیاستوالانو غبرګونونه هم مخې ته راغلي دي، او هغې د صوبایي حکومت د دې کار غندنه کړې ده. د اسلام آباد ځانګړي عدالت د دسمبر په 18 پرویز مشرف ته د آئین ماتولو او غدارې په تور د مرګ سزا واوروله. د مشال ریډیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنی مو بجو
ستونزې او سرکار
په پاو کم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یوونی مو بجا
جمهوری غګونه
په دونی مو بجو
د سولې پر لور
په پاو کم دریو بجو
سندره جادوګرې
په درینی مو بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو
تاسو مشال ریډیو ته اقوا کی ساسو پام یو بل موضوع ته راګرځوم. په خیبر کې د باړي او تیرا جنگ د پولیسي مخالک شکایت کوي چې حکومت د پوځي عملیاتو پر مهال د ورانو شو کورونو لپاره اعلان کړي پیسې نه ورکوي. دوی وایي سو ځل د ویجاړې د ارزونې لپاره سروې وشوي خو ټولو خلکو ته پیسې ونه رسیدي. تفصیل فرهاد شینوار وړاندې کوي.
د خیبر قبایلی ضلع د باډي او تیرا میدان ځنی متاثر شوي کسان وایي دوی ته لا هم د ورانو شوو کورونو د بیا رغولو معاوضه نه ده ورکړل شوې. دوی وایي اوس هم په ځنی کلیو کې سروې نه ده شوې او باید حکومت دغه سروې مکمل کړي او دوی ته د معاوضه ورکړي. د باډي شلوبر قوم علی مانشاه اپریدی مشال ریډیو ته وایي
دا د دهشتګردی چې کله د 2009 نه بعد سٹارټ شو نو زمونږ د کم دلته کورونه وو جیدودونه وو هغه مطلب وسول شول ور شو ایرا شو نو د سروې پورا مونږ ډېر منډه تړې حالې زلیم والے خو چې بیا دا اوس سروې په شلوبر ډونګا کې وا نو پدا کې سفارش ولا خلکو کور به کدو مو نه شوي. زه تل ور زلې وی راغلم چې مونږ لا دا کوروکا حق دور یو. زه د حکومت نه دا اپیل کوم چې دا 4 لک روپې در شي نه خو د بهر چې کومه کری مونږ لنډو چې مونږ کرے پمت کی ملا ملو شی مکور پی کی گدار و ٹھکانا پہ جوڑے گی خو ہس کے سمتا اون دے مصر حکومت ہونا کڑو.
حج صاحب گل د تھرا میدان نا باڑے تھرا غلے او دیوائی
مو غڑ کرو د وچت وگا مکمل وران شو رے بالکل کنڈ والا شوی دی نو بس مو دا گوڑو چکم میں پیسے 4 لاکھ روپے سمرا ور کے 4,60,000 ور کے اگا ما اگا بندا اگا چکم میں ٹیلر دے امن صفا کی گی نو بس خلق مطلب چ مجبور دی وجدان چتا پکول کی کی و کوٹ کی جڑا کی او بس مطلب چ خیمے لگولی چا وچا مطلب چ خیمے نشتا یخنی زیاته ده درې گزارې سره مطلب چې په دایمو په علاقه باندې په میدان باندې وښوله ولاګیارو وشه مطلب چې چلا ملوي ګنا په غتریکا باندې.
د باډي محمد رضا اپریدی وای چې دغه منزور شوی معاوضه ډیره کمه ده خو کملاو شي نو دستی کار به پری روان کړي.
متاثر او 10 سال 12 سال مونږ باندې کرفیو وه خو داسې خلکو کورونه په کې ویرون دي چې هغه دوباره کور جوړېدو جوګا نه دي نو د کم موزه دو ویر کوي 4 لک نو په دا باندې خو چې کم هغه ملبا عام پرې نسو پکې خو مونږ بیا وی چې څه غریب سړی څه نه څو کور به پیوشي و کمره نیمه پې جوړه شي ځکه چې خلک کورونه نه بهر پروته دي څوک په سول پروته دي څوک په کریا یي څوک افورډ کولی شي کریا ویر کوي کنی غریب سړی په امسا یا په سول پروته مخصوص خلک شي ریفرنس شفارس باندې کېده ولکه سړی چې صحیح حقدار دی غریب دی هغه څوک آواز نه و چې تیغ لنه شوی.
د خیبر قبایلی ضلع ډیپټي کمشنر محمود اسلم ویلي دوی د ورانو شوو کورونو د سروې او معاوضې د پروګرام سخت نوټس اخیستی او ټولو تحصیلدارانو ته یې امر کړی چې د متاثرینو د شکایت په صورت کې به ورسره هیڅ نرمي نه کوي او چې کوم خلک د سروې نه پاتې شوي هغوی دې پکې زر شامل کړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000، 13,500، او 1,800 کیلو هرتز.
مشال ریډیو ته وګی. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری پرون په پیښور کې د خپل ګوند غړو ته د ملک پر سیاسي حالاتو او خپل راتلونکو کړنلارو خبرې کړې. هغه یو ځل بیا د عمران خان پر حکومت نیوکې وکړې. په دې اړه تفصیل د پیښور نه غلام غوسره کوي.
په پیښور کې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د خپل ګوند د کارکونانو کنونشن ته په وینا کې تور پوری کړی دی چې په پاکستان کې د احتساب قومي اداره نیب د سیاسي مخالفینو په نخښه کولو لپاره کارول کیږي.
نیب تو مشرف کا بنا ہوا ادارہ ہے.
د احتساب قومي اداره د مشرف جوړ کړی شوی اداره ده او چې مشرف کله په تکلیف کې وي نو د نیب لاړه ردی عمل خوبه راضی. دا د نیب اداره چې تاسو په سیاسي مخالفینو باندې د فشار اچولو لپاره کاروي نو د دې د لاري نه پرویز مشرف بریا ترلاسه کړی و او نه به تاسو بریا ترلاسه کړی. د پیپلز ګوند سیاستوال ډیر زړور او وفادار دي او د نیب د نوټس او پلټنو نه نه یریږي. بلاول وویل چې که سه هم د نیب دلاری په دوی باندې فشار اچول کیږي خو دا ځل دوی ژمنه کړې ده چې د بېنظیر بټو تلین د راولپنډۍ په ښار کې په هغه لیاقت باخ کې ولمنځي چېرته چې هغه د دسمبر په 28 نیټه په وسلوال برید کې وجلې شوی و. د پیپلز ګوند د دریم نسل دا پیغام دی چې راولپنډۍ ته مونږ بیا را روان یو. هغلته به مونږ ټولې نړۍ ته دا خبره په ډاګه کوو چې د طاقت اصل سرچینه ولس دی. په دې هیواد کې به د ولس د خوښي سیاست کیږي. په دې هیواد کې به حکمرانی د ولس د خوښي وي او د هیواد اقتصاد به هم د ولس د ګټې لپاره کارول کیږي. وفاقي وزیرانو ویلي دي چې د مخالف سیاسي ګوندونو مشران په دې وجه په حکومت او نیب نیوکې کوي چې پخوانی سیاستوال یې د هیواد د دولت د لوټلو په اساس احتساب ته حاضر کړي دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرص پسو شوه محبت لاړې لاړې د کوڅو شوه محبت
د شاعرانو زمزمې
چې دور بل د پیچو خم د سرنا پرې وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پرې وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات نو په ځین کې دارا د دې فلم جوړو.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. درنګ سات کې پښتونخوا کې پنځمې بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز د نجیب عامر ناورو.
افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړې. تر ټولو ډېرې رایې اوسنی ولسمشر محمد اشرف غنی وړې دي. هغه 5.4% رایې اخیستې. په دوهم نمبر ډاکټر عبدالله عبدالله دی چې 9.52% خلکو ورته رایه ورکړې ده. ملګرو ملتونو د نتایجو د اعلان هرکلی کړی دی. د جمعیت علما اسلام فی ګورمشر مولانا فضل الرحمن پرون پیښور کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال پر پوځ نیوکه کړې چې ولې د پرویز مشرف خلاف عدالتي پریکړې پر ضد بیان ورکړی دی. عوامي نېشنل ګوند نن د خپل یو پخواني وژل شوي مشر بشیر احمد بلور ووم تلین مانځي. نوموړی په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند د حکومت پر مهال سینیئر وزیر و. هغه د 2012 کال د ډسمبر په 22مه د کیسخوانۍ په ډکی نلبندي سیمه کې د یوې ځانمرګي حملې پر مهال وژل شو. په اسلام آباد کې د سعودي سفارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي د خبره سمانه ده چې ګینی پاکستان دوی منع کړو چې په مالیزیا کې بعد اسلامي هیوادونو په غونډه کې برخه نه اخلي. تر دې مخکې پاکستان هم ویلي چې خپله یې تیاری نه وه، نو ځکه هغې غونډې ته نه ورغلي. د ننګرهار چارواکي وایي چې د ملي امنیت ځواکونو یو ځانمرګی بریدګر او برید ته چمتو شوی موټر بم نیولی دی. د شاهد په نوم بریدګر اعتراف کړی چې طالب دی او برید ته ځان چمتو کړو. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي چې په برمل ولسوالۍ کې د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د دوو مهمو قوماندانانو په ګډون دیش وسلوال وژل شوي دي. د هند په اتر پردیش کې د پولیسو سره د مظاهره چیانو په نښته کې 9 کسان وژل شوي چې ورسره د تیرې هفتې راهیسې په ټول هیواد کې پیل شوو مظاهرو کې د وژلو شوو کسانو شمېر 23 ته پورته شوی دی. دا خلک د هند د شهریت بدلولو په اړه د قانون پر ضد مظاهرې کوي. او نن په ازبکستان کې پارلماني ټاکنې روانې دي. دا انتخابات د دې هیواد د ولسمشر شوکت میرزایف په واک کې تر راتګ 3 کاله وروسته کیږي. نږدې 1,000,000 خلک د رایې ورکولو په شرایطو برابر دي.
د نجیب عامر نمو د پنیم وجود خبرونو لنډیز اوریدو. اوس تر تا د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي زموږ همکار احمد الله وړاندې کوي.
دا نورسپانه په خپل ادارې کې لیکي د سپریم کورټ په خواني چیف جسټس آصف سعید کوسا د خپل ریټایرډ کېدو په ورځ په اسلام آباد کې ایوي غونډې ته وویل د پخواني فوزي امیر پرویز مشرف پر ضد د ځانګړي عدالت فیصلې وروسته د عدالتونو بدنامولو لپاره یو مهم شروع کړی شوی دی. نورسپانه لیکي د پخواني چیف جسټس دا خبره بالکل صحیح ده، ځکه چې د ریاست د دریم ستون پر ضد د تیر څه وخت راهیسې منفي پروپاګاندا روانه ده. حتی چې اټارني جنرل هم ځینې داسې بیانونه ورکړي دي د کوم چې هیڅ ضرورت نه و. دا په مکمله توګه یو غیر ضروری بحران دی او د څه قسمه خرابې نتیجې راوتلو نه وړاندې نه صرف دا پروپاګاندا بندول پکار دی، بلکې د بحران خاتمه هم ضروری ده. ورسپانه لیکي ځانګړي عدالت پرویز مشرف ته د آئین آرټیکل 6 تر لاندې سزا اورولې ده چې نوموړي په 2005 کال کې آئین مات کړی و او دا د بغاوت په زمره کې راځي. که کومې ادارې ته د عدالت په دې فیصله اعتراض وي نو په سپریم کورټ کې دې چیلنج کړي. خو دا شان د یو بل پر ضد بیانونه ورکولو نه د ډډه وکړي، ځکه چې دې له وجې ادارې کمزوري کیږي. جنګ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي د وزیر اعظم عمران خان او امریکا صدر ډونلډ ترامپ ترمنځ په 13 کې شوو دوه ملاقاتونو لوجه د دوه ملکونو ترمنځ اړیکو کې بهتري راغلې ده. او د یو راپور تر مخه ترامپ انتظامی چې د 2013 کال په جنوري میاشت کې نړیوال فوزي تربیتی او تعلیمی پروګرام کې د پاکستان په شمولیت کم بندیز لګولې وو، نو د تیر زیارت په ورځ د امریکا داخله محکمې د هغې د بحالولو منظوري ورکړه. ورسپانه لیکي ټولو ته دا معلومه ده چې د تیرو قریبا 40 کلونو راهیسې په دې سیمه کې د هغری پر ضد جنگ کې پاکستان د امریکا اتحادی دی. ورسپانه لیکي د سیمه کې د امنیت وضع ښه کېدو سره سره د افغانستان مسله هم حل کېدو طرف ته روانه ده. نو امریکا د په سویلي اسیا کې د هغه مسلو حل طرف ته هم خپل توجه راواړوي، کمی چې د 13 او 20 کلونو راهیسې را روانې دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې واشنگتن پوسټ ورسپانې په پاکستان کې د عدالت لخوا یو مسلمان پروفیسر ته د مرګ سزا پر اورولو مقاله خپره کړې چې لیکي جنید حفیظ مذهب ته سپکاوی په تور وار لمخه 6 کاله په بند کې تیر کړي. بلخوا ایف پی خبرې ایجنسی لیکلي چې د امریکا دفاع وزارت چارواکو هغه راپورونه ناسم بللي چې ویلي وو امریکي چارواکو د افغانستان د جګړې په اړه خپل ولس ته دروغ ویلي دي. د دواړو مقالو مهم ټکي احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د پاکستان یو عدالت د ډسمبر پر 21مه د ملتان د بهاودین زکریا پونتون یو پخوانی لیکچرر جنید حافظ ته د مذهب سپکاوی په یو مقدمه کې د عمر قید او بیا پانسی سزا ورولې ده. د جنید حافظ پر ضد د مذهب سپکاوي مقدمه د 2013 کال په مارچ میاشت کې درج کړل سوې وه او د امنیتي اندېښنو له کبله د مقدمې اورېدنې د ملتان په مرکزي جیل کې دننه کېدلې. په دې مقدمه کې د حافظ وکیل راشد رحمان په 2014 کال کې نامعلومه کسانو په ملتان کې په خپل دفتر کې وژلي وو. د جنید حافظ پلار پر خپل زوی لګېدلي تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې پر زوی په پوهنتون کې دوی مذهبي سخت دریز ډلې کسانو د دروغ تور پورې کړي وو. تر دې وړاندې هم په پاکستان کې یو شمېر کسان مذهب ته د سپکاوي په تور یا خو د عدالت لخوا سزا شوي او یا هم د پارېدلو او قهرجنو خلکو لخوا وژل شوي دي. ورځپاڼه لیکي مذهب ته د سپکاوي دا لانجمن قانون سمدستي د مرګ سزا ته لاره برابروي. په دې لړ کې حکومتي چارواکي تر اوسه نه دي توانېدلي چې څه بدلون راولي، ځکه چې په دې لړ کې یو معمولي تور هم د خلکو لخوا بلوا راپارولای سي. د بشر حقوقو نړیوالو او ملکی سازمانونو پر پاکستان په وار وار غږ کړی چې د دې قانون له لارې زیاتره وخت مذهبي لږکي په نشه سوي یا خلک د خپلو شخصي دښمنیو هوارولو لپاره پر یو بل کس تور پورې کوي. بلخو ایف پی خبری آژانس لیکلی دی چې د امریکا دفاع وزارت چارواکو هغه راپورونه ناسم بللي چې ویلي و امریکایي چارواکو د افغانستان د جګړې په اړه خپل ولست ناسم معلومات ورکړي دي. آژانس لیکي د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د دې هیواد د ګډ ځواکونو د کمیټې مشر جنرال مارک ملي د جمعې پر ورځ ویل چې نه خو دفاع وزارت او نه هم د امریکا نور ادارو خپل ولست دروغ ویلي دي، ځکه چې دا هر څه څرګند ول او جګړه او د جګړې فعالیتونه له چا پټ نه ول. امریکای واشنگتن پوسټ ورځپاڼې تیرې اونۍ د افغانستان اسناد د پټ جګړې تاریخ او د جګړې واقعیت په نوم یو راپور خپور کړی وو. په دې راپور کې ویل شوي چې امریکایي چارواکو بیا بیا ویلي چې په افغانستان کې پرمختګ کړی، خو داسې نه و او دوی په دې خبره پوهېدل. ورځپاڼې لیکلي ډېر محرم اسناد په لاس ورغلي چې ښایي لوړپوړي امریکایي چارواکي نه دي توانېدلي چې د افغانستان 3 کلنه جګړه پای ته ورسوي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اوریدونکو د امریکا استادو جرګې ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دوه تورونو پر سر مؤاخذه کړ، خو داسې نه بریښي چې نوموړی به له واکه لرې کړل شي، ځکه چې دا یوه پوره پروسه ده او ډېر څه باید وشي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په امریکا کې د مؤاخذې تاریخ او پروسې ته کتنه کړې ده. تفصیل ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
په 1980 کې د امریکا د آئین مسودې د تیارېدو په وخت پریکړه وشوه چې کو یو منتخب ولسمشر د خپل واک ناوړه استعمال وکړي نو د هغه د لرې کولو لپاره باید یو واضحه میکانیزم موجود وي. د هغې په نتیجه کې د مؤاخذې پروسه په وجود کې راغله، څو د امریکا تر ټولو عالي منتخب دفتر یعنی صدارت له غداري، رشوت، نورو سنگینو جرمونو او ناوړه عملونو نه بچ کړل شي. په امریکا کې د مؤاخذې خپل طریقې کار دي. د هغې لپاره د استازو جرګه اول فیصله کوي چې آیا د ولسمشر خلاف رسمي تورونه ولګول شي که څنګه. کله چې ولسمشر په رسمي توګه تورن شي نو بیا د مؤاخذې ټولو مادو باندې په دې جرګه کې رای اچول کیږي. کله چې دغه ماده له استازو جرګې نه منظوري شي نو بیا سینټ ته ولېږل شي چې هلته ور باندې کاروای مخته یوړل شي. که سینټ هم ولسمشر ګناګارو ګرځوي نو هله بیا له واکه لرې کړل کیږي. له ولسمشر ټرمپ مخکې په امریکا کې دوه ولسمشران د مؤاخذې له کاروایي سره مخامخ شوي چې د استازو جرګې مؤاخذه کړي خو له واکه لرې نه کړل شو. په 1988 کې ولسمشر اندرو جانسن د هغه وخت د دفاع وزیر د لرې کولو د هڅې په تور مؤاخذه شوی. په 1990 کې بل کلینټن پر حلف سربیره پر دروغ ویلو او په انصاف کې خنډ اچولو په تورونو مؤاخذه شوی، خو دغه دواړه ولسمشران سینټ له تورونو سپین ګرځولي. اوس درېم ولسمشر ډونلډ ټرمپ دی چې اوس پای فیصله په سینټ کې کیږي. د امریکا 1980 ولسمشر ریچرډ نیکسن بیا د هغه خلاف د مؤاخذې پر پروسه په استازو جرګه کې د رایو اچول کېدو مخکې مستعفی شو. د ریپبلیکن ګوند ولسمشر ډونلډ ټرمپ خلاف د ډیموکرات ګوند اکثریت لرونکي استازو جرګه کې د اونیو لپاره د بندو دروازو تر شا اورېدنې او پر ټلویزیون خبرې شوې ګواهیانې ورکړل شوې. د هغې نتیجې د استازو جرګې عدلیه کمیټه ته ولېږل شوې چې د ولسمشر ټرمپ خلاف یې د رسمي تورونو مسوده تیار کړه. پر ولسمشر ټرمپ لومړی تور د خپل واک ناجایزه استعمال دی. پر نوموړي تور دی چې پر خپل یوکرین سیال ولادمیر زلنسکي باندې فشار راوړی و چې د 2020 پر راتلونکو انتخاباتو کې د خپل سیاسي حریف جو بایدن او د هغه زوی هانټر بایدن خلاف پلټنې پیل کړي. پر نوموړي دویم تور دی چې کانګرس ته خنډ جوړ کړو او د حقایقو موندنې کمیټه ته هغه دستاویزات نه ورکړي چې ورڅخه د پلټنو په لړ کې غوښتي وو. د دې ترڅنګ یې کوشش کړو چې گواهان له شاهدینه منکړل شي. د دسمبر پر 13 د امریکا استازو جرګې پر دغه دواړو تورونو رای واچولې چې په نتیجه کې نوموړی مؤاخذه شو. په بل پړاو کې به د مؤاخذې د پروسې منتظمین ټاکل کیږي چې دغه تورونه به د ریپبلیکن ګوند اکثریت لرونکي سینټ ته ولېږل شي. د رخصتۍ له امله دغه پروسه کې ځنډ راغلی او تر نوي کال به دغه پروسه په سینټ کې پیل نکړل شي. که په سینټ کې د مؤاخذې کاروای کیږي نو د استازو جرګې لخوا ټاکل شوي منتظمین به د سارنوالانو یا د استغاثې رول لوبوي او د سینیټرانو حیثیت به د ججانو وي. د دغه کاروایی اورېدنه به د امریکا سپریم کورټ چیف جسټس کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ځان له لګېدلو تورونو نه انکار کوي او د مؤاخذې پروسه د ده خلاف د کمپین برخه بولي. د ولسمشر د برطرفۍ لپاره به په سینټ کې په دریو کې دوه برخې رایې پکار وي. د امریکا سینټ سل چوکۍ لري چې پکې د ولسمشر ټرمپ ریپبلیکن ګوند 350 چوکۍ دي. مخالف ګوند ریپبلیکن ته به د مؤاخذې لپاره په سینټ کې 80 ووټونه پکار وي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو د افغانستان په شرقي برخو کې په لسګونه د اسلامي دولت وسوالې ډلې جنگیالي نیولې شوې دي. دوی به اوس په افغانستان کې عدالتونو ته وړاندې کیږي. په دې اړه باندې تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګ له نیول سویو غړو لومړنۍ پښتني ګرویژنې پیل سوې دي. مقامات ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې تر 200 زیات وسلوال د خپلو کورنیو لغړو سره یو ځای یعنی ولسیوي یا خپله دوی ته تسلیم سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نښولو په شرط پرون ازادي راډیو ته وویل په دغو وسلوالو کې ډېری یې د پاکستان وګړي دي. د سرچینې په خبره په تسلیم سویو کې د منځنۍ آسیا، اردن او ترکیې وګړي هم شامل دي. د ملي امنیت د عمومي ریاست دغه سرچینه وایي له دغو نیول سوو کسانو د نړیوالو او د افغانستان د خپلو قوانینو په رڼا کې تحقیقات روان دي او بیا یې برخلیک مشخص کیږي. د داعش ډلې زیات وسلول په ننګرهار کې نیول سوي دي. د دغه ولایت والی شاه محمود میاخیل تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د نورو هیوادونو نیول سوي وګړي کابل ته لیږل سوي او په اړه به یې هلته پریکړه کیږي. ښاغلی میاخیل وایي په ننګرهار کې اکثره د اورګزو، باجوړ، خیبر او پېښور وګړي پاتې دي چې زیاته سلنه یې د اورګزو دي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو د بیلابیلو هیوادونو تسلیم سوي افراد او اشخاص لومړی د معلوماتو له مخې تخلیه کیږي چې له چا سره اړیکې لري، څنګه دلته راغلي وو او څه کول. بیا به عدلي او قضایي ارګانونه پریکړه کوي چې څوک په کومه سطحه دی او که لازم وو محاکمه به هم سي. اسوسییټډ پریس خبری اجنس د افغانستان په ختیځ کې د داعش د تسلیم سویو بهرنیو وګړو شمیر 200 تنه شي. د اجنس په حواله د داعش د غړو په تسلیم سوي کې لږ تر لږه 15 او 195 ماشومان شامل دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
تاسو مشال ریډیو ته وګي. په ملیشیا کې د دسمبر پر 13 د شلو اسلامي هیوادونو د مشرانو غونډه وشوه چې پکې پاکستاني او سعودي چارواکو ګډون ونه کړ. پاکستان لومړی په دې غونډه کې د برخې اخیستو ویلو خو وروستو هیڅ استازي حاضر نشو. د راپورونو له مخې سعودي عرب پر پاکستان فشار اچولی و چې په دې غونډه کې به ګډون نه کوي، خو دغو دواړو هیوادونو دا راپورونه بې بنیاده بللي دي. نړیوالو رسنو ویلي وو چې سعودي عرب د اسلامي هیوادونو د مشرۍ دعوه لري او د ملیشیا غونډه ورته د دې حیثیت لپاره تاوانی ښکاری ده. تفصیل انیس اجمل لاورو.
د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي سعودي عرب هغه تورونه رد کړي دي چې ګواکې په پاکستان یې په ملیشیا کې د دسمبر په 13 د اسلامي هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون نه کول لپاره فشار اچولی وو. په اسلام آباد کې د سعودي عرب سفارتخانې دا خبره لاغ وروسته وکړه چې د رسنۍ او د ترکیې ولسمشر په وینا اسلام آباد د ریاست د فشار له وجې د ملیشیا په سرمشریزه کې ګډون ونه کړ. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلي غړي ارباب عامر د دسمبر په 21 مشال ریډیو ته وویل چې د ملیشیا په غونډه کې د ګډون نه کول کولو پړه پریکړه د ګوند لوړ رتبه چارواکو کړې ده. نوموړي سیاست کړه ټاکل شوی و چې وزیر اعظم په دې غونډه کې ګډون وکړي، خو ښایي چې د سنو وجوهات له وجې پکې شریک نشو.
دا ډېر ټیټ خبر د دن خبر وی چې آیا دا رښتیا دی یا نه دی رښتیا، یا څه 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 خوشویلي چې شته میټینګ وو کینسل شو. اف کورس میډیا کې کوم خبر راځي خو تاسو خپل خبر ځکه چې میډیا کې خدا راځي چې غوي چې سعودي عرب 40 کال خلک کار کوي په سعودي عرب کې ابو واپس شړو او لون راکړل دی ابو مون واپس واخلو کنه.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي په غونډه کې د ګډون کوونکو اسلامي هوادونو د اندېښنو ختمول لپاره وخت او هلې ځلې پکار وي، نو لدې قبله پکې شریک نشو. په پیښور کې د نړیوالو اړیکو په اجاز خټک وای د پاکستان اقتصادي حالاتو ته پکتو د سخکاري چې پاکستان له سعودي عرب سره خپل اړیکې نشي خرابولي. نوموړی وای پاکستانی چارواکو لا پکار وو چې د ملیشیا د غونډې پاړې لوړاندې نه منسنې لار خپل کړې و.
پاکستان نو غواړي نو دای خپاسي دغه ترکی او ملیشیا په مختلف وختونو کې پاکستان د سپیک حمایت کړې ده، مرسته کړې ده. پاکستان ته پکار دا و چې سلګ بیلنس ساتلې وي او اړ کمټمنټ کړې نه وي چې د دې اړ اعلان دا چې ټاکسي رزلټ دي شوی دا نو سعودي عرب لازمان پرېشر دی او سعودي عرب پاکستان نشي ورانولې سعودي عرب سره.
پاکستان په غو لمړنیو هوادونو کې یو و چې په ستمبر کې د ملیشیا وزیر اعظم مهاتیر ورسره د شلو اسلامي هوادونو سره مشرۍ په اړه جزئیات شریک کړي وو. د نړیوالو اړیکو یو بل پوه ډاکټر سرفراز خان وای د ملیشیا په سر مشرۍ کې د پاکستان د ګډون نه کولو له پریکړې د موجوده حکومت او د بهرنیو چارو وزارت نه اهلی ښکاري.
تاسو ګورئ ترکی او سعودي مفادات کې بعضو کا ټکراو راځي، سعودي او ایران یو بل ته بالکل مخالف دي. پاکستان کله دې تپلو نه دی او سعودي عرب دواړه ملکونه چې دي هغه په دې خپه وو. خو دې کې د پاکستان فارن افس چې دی د هغې د الاحتیام ډېر ښکاري او دې کې د موجوده حکومت د علیم ښکاري ویلې چې اول دې وي زموږ مضبوط دی چې خارجه وزیر بولي چې الله نه وي مطلب دې کپل
د نړیوالو رسنیو تر مخه د سعودي بادشاه سلمان د ملیشیا وزیر اعظم ته ویلي وو چې په کوالالمپور کې د دسمبر په 13مه د شلو اسلامي هوادونو سر مشري زدي د اسلامي هوادونو همکارۍ تنظیم یا او آی سی تر سوري لاندې وشي. دغسې د آی سی مشرم اندېښنه څرګنده کړې وه چې د ملیشیا غونډه د اسلامي هوادونو د تقسیمولو هڅه ده، خو د ملیشیا وزیر اعظم دا تورونه رد کړي او ویلي د هیڅ یو نوي بلاک یا څانګې جوړولو اراده نه لري.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا د ګوند ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلس نیمو بجو
ستونزې او سرکار
په پاو کم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا
جمهوری غګونه
په دو نیمو بجو
د سولې پر لور
په پاو کم دریو بجو
سندره جادوګرې
په درې نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی ورزو خوستا د شنبه په ورځ د خوست د استیناف سارنوالۍ ریاست نوې درې پوړي د ودانۍ چې د یو نیم کال په موده کې د افغان حکومت لپاره پرمختیايي بودیجې څخه د نږدې 30 میلیون افغانو په لګښت جوړه شوې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. په دې اړه تفصیل نجیب الله الوخیل نورو.
د خوست استیناف سارنوالۍ چې مخکې خپل ودانۍ نه درلوده د افغان حکومت لپاره پرمختیايي بودیجې څخه ورته د ښار په مرکزی سیمه کې نسبتا مجهز او عصري ودانۍ جوړه شوه. خوست والی محمد حلیم فدایی مشال رو ته د یاد ودانۍ د لګښتونو او اړتیا په باب وویل.
د استیناف سارنوالۍ اداري ودانۍ د څه کم 30 میلیونه افغانیو په لګښت دی افغانستان دی حکومت دی انکشافی بودیجی لاری دی اتلسو میاشتو پی جریان کی بش پڑشوا. دا ودانی با او کولا زیر چی دی مراجعینو لپارا هم یو داسی چاپیریالوی چی هغوی پا اسانی سر او کولا زی اغا خپل مشکلات دلتا حل کرد.
د خوست د استیناف سارنوالۍ رئیس رحیم الله رامی وای چی تر اوسه یاد اداره ځان ته دایمی ودانی ندرلوده. د ایجاتوی د کارخه چاپریال به سلامولانو ته زمينه برابر کی چې خلکو ته پادي او قضایی برخو کې لازم خدمتونه وړاندې کی.
دلته په ټول دی تاریخ کې تر نن ورځې پورې یو کاری دفتر او کاری تعمیر نه درلوده. دا تعمیر به موږ ته دا فرصت مساعد کی سلامولانو ته چې په لازم کاری چاپریال کې وکولای شو خلکو ته عدلی او قضایی خدمات وړاندې.
مدنی فعال عبدالولی واحد زیوایی چه خلق و حکمتی ادارو تا دخو ودنه پر جوڑولو خواخ دی او دی دوی هیله داده چه پا دی سر با دی سرانوالی پا کار که خواله را منسته شی
دی دی تعمیر پا جوڑی دو سر با دی سرانوالی پا کارونو که بهبود را منسته شی دی مراجعینو دی پار با سهولتو نوی چون مخ که سهار با پیاو زای که و ماسپخین با پا بل زای که وڑی پیاو زای و جمع پا بل زای دا دی وست دی سرانوالی دی پار مجهز تعمیر جوڑ شو من هیله منیو چه سرانوال صاحبان دی دی تعمیر سخه پا استفاده پا هاگ شکل که لازم دا دی خوص و لسنو تا خدمات وران دیکلی
دا افغانستان دا لوی سرانوالی مرستیال وحید الدین ارغون چه دیاد ودانه پا پرانیست که گدون کرده و ویل پا دیسر با عدالت ده خلق و لاسرسه دیر شی کارون با چتک شی و پا نظم ورونوالی که با هم پرمخ تگو شی ده ویل دوی دیده پرانیست پا تعقیب لوگر ولایت که هم ده استناف سرانوالی لپاره ده ورت ودانه ده بنسد ده برک دی
تاسو مشال لیدو ته وګی د افغانستان په ننګرهار کې د نابینایانو د کرکټ لوبغاړي وای دوی په خپلو شخصي امکاناتو د کرکټ لوبډله جوړه کړې او تمه لري چې یو ورځ به ملي ټیم ته لار مومي او په نړیوالو لوبو کې به ولوبېږي خو له کرکټ بورډ نګیلمن دي چې تر اوسه یې له دوی سره پام وړ مرسته نه ده کړې. تفصیل باز محمد عابد راکړي.
په ننګرهار کې نابینایان وایي چې په خپلو شخصي امکاناتو یې هڅې پیل کړي چې د هیواد په کچه د کرکټ ملي لوبډله جوړه او نړیوالو لوبو ته لاره پیدا کړي. په ننګرهار کې د نابینایانو د ټولنې مشر فضل غنی بشردوست وایي د هیواد له یولسو ولایتونو یې د کرکټ نابینایانو لوبغاړي راټول کړي او تمه لري چې د ښې روزنې وروسته به د کرکټ ملي ټیم جوړ او په 2000 کال کې د لوبو لپاره د جنوبی آسیا کوم هیواد ته بوزي.
موږ یواځینی هدف د کرکټ نه دا دی چې موږ د خلکو ته وښیو چې معلولیت ناتواني نه ده. د یولس ولایتونو اتیا نفر نابینایان دي چې دا لوبغاړي دي او ما سره کرکټ کوي. په دې اتیا نفرو کې ما 20 نفر انتخاب کړي دي. د خیره چې 2000 کال کې به دي به سریلنکا ته یا نیپال ته یا بنګلادیش ته هر چېرته چې شوق د الله رضا ودي د بوړو.
د نابینایانو د کرکټ لوبغاړي وایي دوی دا وړتیا لري چې د ټولنې د فعالو وګړو په څیر د کرکټ په میدان کې خپل ځانونه تثبیت کړي. دوه تنه یې وایي
دس فکر کوم چې د ټولنې یو فعال وګړی ما او څنګه کې بل روح شخص کم حقوق لري په ټولنه کې موجودیت خپل احساس کوي. زه هم همدغه شان خپل احساس کوم.
اصل موخه مو دا دی مونږ خپل استعدادونه د دې تیمونو په منځ کې پیدا کړو. هغه خلکو ته مونږ وایو چې معلولین هم کولای شي هر کار وکړي.
که څه هم د نابینایانو لوبغاړو دا لوبډله د افغانستان له کرکټ بورډ سره رسمیت نه لري خو بشردوست له کرکټ بورډ نه غوښتنه کوي چې د نابینایانو لوبغاړو لپاره دی د کرکټ ځانګړي میدانونه جوړ کړي.
په کرکټ بورډ نه مغوښتنه دا ده چې مونږ ته د یو زیری کړي چې مونږ وتوانیو هلته یو داسې یو میدان جوړ کړو چې هلته نابینیان راشي او نابینیان لوبې وکړو. زما دوه اکاډمیانې جوړې کړي دي. هم په داسې د کار عمر اجتماعي کې جوړه کړې ده. خو نابینیان په کې هغسې ډاډه لوبه نه شي کولی. بل هم په کونړ سرکاڼو ګراؤنډ کې جوړه کړه. هلته هم نابینیان سي ډاډه لوبه نه شي. کوم میدانونو کې دا نرمه لونه زموږ لوبې کوي مونږ په دې میدانونو کې لوبې کوو. زموږ دپاره اوسه پورې د افغانستان په سطحه باندې کوم میدان نه جوړ شوی دی.
د دوی د غوښتنو پر وړاندې د افغانستان په ختیځ کې د کرکټ بورډ مسؤول محمد طایب اخونزاده وایي که نابینایانو غواړي د کرکټ په روزنه او نورو برخو کې ورسره مرسته کولی شي.
موږ خپل کوم شی پرایوټ میدان د غازی الله خان د بازار مغول تر څو معلومات بهتره شي. موږ کولی شو ما رسمي اکاډمي کې ورته وخت برابر کړو. که موږ غواړي اکاډمي ته راتلل غواړي یا کوچ ورته په کار یو ورځ دوه ورځې پر ټریننګ لپاره ځای کولی شي ورته وخت.
د نابینایانو د کرکټ دا لوبډله د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو ریاست په انګړ کې په یوه وړوکي میدان کې خپل تمرینونه پر مخ بیایی. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
مشال تا غوگونی سی او لروانو چارو زان خبر کلی.
د یو شمیر نورو افغانی روایتي خوړو ترڅنګ د پیښور په کارخانو مارکیټ او نورو بازارونو کې د افغانستان شیریخ هم ډیر مشهور دی او خلک یې ډیر په شوق خوري. دا چې د آیس کریم څنګه تیاریږي او ولې په خلکو خواږه لګي دا به د فرحت شینواري په راپور کې وو.
د پیښور په کارخانو مارکیټ بورډ او صدر بازار کې د افغانستان شیریخ یا آیس کریم هم ډیر مشهور دی. دا شیریخ د پیتلو په یوه لوښي کې د لاسو په مهنت تیاریږي. یو ځوان هجرت د تیر اتو کالو راهیسې د پېښور په کارخانو مارکیټ کې دغه شیریخ جوړوي او مشال ریډیو ته وایي.
ډېر سپیشل شیز تیارو ما واته رقم ذایقه دی کې جوړو ما سره پی ور پی نه دی کې مونږ د ناشستې والا مینچی اچو چې ډېر زبردست جوړیږي او بادام اچو پکې ملئی اچو پکې پی اچو پکې او داسې داس پلوست شاد دی هغه مونږ د دې لپاره تیارو هغه پکې اچو. د ډېر علاقو نه پېښور علاقو نه د پنجاب علاقو نه اسلام آباد لاهور د ډېر لری لری له ځایونو نه د افغاني شیریخ دپاره ایسکریمو دپاره خلک راځي.
یو بل دکاندار نصیر خان وایي چې څوک هم پېښور ته د سودا لپاره راشي نو بیا دغه شیریخ ضرور خوري.
دا افغانی ایسکریم دی دلته ډېر څوک چکر باندې راشي کارخانو نه مونږ دکان نه خامخا راځي دلته شیریخ ولا دی دا پخپل لاس سره جوړیږي. دا استاد لګیا دی دې ځای کې تاسو لیدل دا پخپل لاس باندې جوړی د وور په ذریعه سره جوړیږي. وور او دی لا مالګه ورکې دا دغه پترو باندې جوړیږي. دا چکو منه دا ډوله دا په دې ډوله کې جوړیږي. کوم په مشین باندې جوړیږي مونږ له خلک وایي چې په مشین باندې لکه مونږ ملته مشین هم ټرای کړی دا خو مشین چې کوم دا ذایقه وي هغه دا هغه شان ذایقه نه راځي. من یو ډولی باندې 15 منټ لګي چې استاد لګیایي اندازې خواري کوي 15 منټ شو ده تقریبا یو کلو ور اچو یو هغه کې یو کلو باندې بس دا همداسې سار نه شروع شي ماښامه پورې ڈیلی پخیگی او هغه بیا کسٹمر چکم دا انجوائے کئی خوری بس ہڈولے چکم میں مس ہونا جوڑا دا مس ہونا اوریجنل مس کیا ہاں مس ہونا دی وجہ نہ جوڑے جدی کی پخیگی مزر او خوان داخلي کنه لکه سټیل دی کی بیا چکومغه خوان راځي.
په پیښور کې د دغه شریخ تر څنګ یو شمیر افغان روایتي خوندور خواړه لکه کابلی پولاو منتو او سیخ کباب هم ډیر مشهور دي او خلک یې ډیر په شوق خوري. فرهاد شینواره مشال ریډیو پیښور
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
مشال ریډیو ته وګي. اوس د خبرونو لنډیز د نجیب عامر ناور.
د نن ورځې وروستی مهم خبر: د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د ولسمشرۍ د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړې چې له مخې اشرف غنی 50.4% رایې اخیستې. په دوهم نمبر ډاکټر عبدالله دی. ملګرو ملتونو د نتایجو د اعلان هرکلی کړی او په کابل کې د امریکا سفیر جان بس ویلي دا باید ټول افغانانو ته جوته وي چې دا لومړنۍ پایلې دي او د وروستیو پایلو اعلان ته نور ګامونه پاتې دي. د ثبات او پالنې ډلې مشر عبدالله پر نتایجو د اعتراض په ترڅ کې ویلي د جعلي رایو په وړاندې به ودرېږي، خو د دولت جوړونکي ټیم مشر اشرف غنی بیا د پایلو د اعلان هرکلی کړی. د جمعیت علما اسلام فیګون مشر مولانا فضل الرحمن پرون پېښور کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال پر پوځ نیوکه کړې چې ولې د پرویز مشرف خلاف عدالتي پریکړې پر ضد بیان ورکړی. عوامی نیشنل ګوند نن د خپل یو پخوانی وژل شوي مشر بشیر احمد بلور ووم تلین مانځي. نوموړی په خیبر پښتونخوا کې د عوامی نیشنل ګوند د حکومت پر مهال سینیئر وزیر و. هغه د 2012 کال د ډسمبر په 22مه د کیسخوانۍ په ډکې نالبندۍ سیمه کې د ویزانمرګي حملې پر مهال وژل شو. په اسلام آباد کې د سعودي سفارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي دا خبره سمانه ده چې ګینی پاکستان دوی منع کړو چې په مالیزیا کې به د اسلامي هیوادونو په غونډه کې برخه نه اخلي. تر دې مخکې پاکستان هم ویلي چې خپله تیاری نه و نو ځکه هغې غونډې ته نه ورغلي. د ننګرهار چارواکي وایي چې د ملي امنیت ځواکونو یو ځانمرګي بریدګر او برید ته چمتو شوی موټر بم نیولی. د شاهد په نوم بریدګر اعتراف کړی چې طالب دی او برید ته ځان چمتو کړو. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي چې په برمل ولسوالۍ کې د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د دوو مهمو قوماندانانو په ګډون دیش وسلوال وژل شوي. د هند په اتر پردېش کې د پولیسو سره د مظاهره چانو په نښته کې 9 کسان وژل شوي چې ورسره له تېرې هفتې راهیسې په ټول هیواد کې پیل شوو مظاهرو کې د وژل شوو کسانو شمېر 23 ته رسېدلی دی.
د تاسو مشال ریډیو ته وګي هم دې سره د مشال ریډیو نن نه ساته خبرونه پای ته رسید. ما مجید بابر د خبرونو ویان نجیب عامر او تکنیکی ملګری اسحاق امیری ته اجازه راکړي. هم په دې سپو به تاسو د امریکا غږ ډیوه ریډیو اوري. د نړۍ په هر ګوټ کې د مشال ریډیو اوریدونکو خاط آباد او بریالي اوسئ.